شاه احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیشندن ریاست نن چهار شنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ترنې واوري باران تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې ویلي چې په بلخ فاریاب سرپل بادغیس فراه غور هلمند کندهار روزګان دایکندي بامیان زابل غزنی میدان وردګ لوګر پروان پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر پنځه ویشت ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر پنځه څلوېښت سانتي مترو پورې اټکل کیږي د دې ادارې په خبره په مرکزي شمال لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له پنځوسو تر پنځه نوي کیلومتره په ساعت کې وي د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه خدای ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشان برخه اخلي د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته چیرمه پروت دی ډنمارک کې اداره کوي د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو لس فیصده تعرفه لوړه کړي او که چیرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې پنځه ویشت فیصدو ته لوړې شي تاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته ورسېد د اندالوسین سیمې چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سېشنبې په ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر دوه څلوېښتو ته لوړ شو د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شوی د دوو ګړندیو مسافروونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومتره کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نشلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شی یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهار شنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوک د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 11 بجو پیل شي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په دې ګروپ کې د چټوال پسار کړي دا نړیوال جام د زیمبابوي او نامیبیا په ګډ کوربه توپ تر سره کیږي چې پایلو به د فبروري پښپښمې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام الله نکیلا و احترامات می قبول کی قدر منو کوللی زکون کو زبرش نغم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غاس پم د اوم ټولګي جغرافي مزمن و فوتبال سم لوستم کله من دیم چې تاسو ټول قدر منو کوللی زکون کی براتره غو جوړ او صحت مند او سجه د صحت جمع بون وطن می ترنه زکون کو د شیز مرسته سودن روز لوست ول سم لوستینو هله د چیر تیر روز لوستره مو په پراو د کیک ډول سره تکری او سجه او نو لوست عمره کی ولري مخکله دین چې درنه زکون کو تاسو نو لوست پیل کم تاسو ټول غو زکون کی باید لخل زنه سره خپل کتاب کتابچه او کلمونه ولري تر څو د نن ورځې ته اوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنه سره نور کې خو جوړول لیست کوم کوز مرسته سره د نن ورځې د ولسم لوست موضوع بشري جغرافیه اقتصادي اقتصادي جغرافیه قانونه او سنای اړونده کتاب صفحه له ناتیه مینه پیل به تشپړنی مې سی پګنی هم درنګ کدر مون او کول لیز کون کوز مرو ستاس درنې درسي هداف هم هغه مو ځکنه چې نن مزبه مو راوتاس پولیس کول بل عبارت دی له لمړی بشری جغرافیه دویم اقتصادي جغرافیه دریم قانونه او سنای دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن مزبه مو راوتاس پولیس کول او په حق له به پښ پر معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو کدر مون او کول لیز کون کو د پرته وجو د کټ په هله ما هله د چې د لوست په پر لسره ملتیا وکړي او یو سز دکړي هوجو کول لیز کون کو د لوست په پیل بشو کې لمړی مو راوتاسو د اسیا د لوی وچی بشری جغرافیه په حق له معلومات لاسترو کله کله زموږ استادو په ذهنونو کې ډول ډول سوالونه راګرځي چې د آسیا په لوی وچه کې هم په دغه کوم برازیم چې د آسیا د لوی وچه په دې کې به څومره زیات څومره شمېر خلک استوګنه کوي او دغه خلکو ګڼوالی به څومره تر رسیږي نو نن ورځ دغه خپل ټول سوالونو ته ځواب پیدا کوو خو شاو ګلری زکون کو په 2018 میلادي کال کې د سرشمیرینې لمخې څخه د آسیا په لوی وچه کې د نفوس شمېر چې وو کابو 3.1 میلیارد کسانو ته رسیدل په دغه وخت کې چې کوم شمېرنه وس په د آسیا د لوی وچه کسانو کوم شمیر چې کوم خلکو چې پکښې ژوند کوي استوګنه پکښې کول دغه شمیر لمکه څخه دا معلومه سپله چې په آسیا لوی وچه کې 3.1 میلیارد کسان ژوند کوي د وګړو نټکی او لژنه دغه کوم وګړي چې پکښې ژوند کوي دغه وګړو د ډکی او لژنه په سیمه چې به د ژوند شرایطو سره د ژوند شرایطو سره برابر په آسیا لوی وچه په بیرو برخو کې ژوند کوي یعنی په هغو سیمه کې درنوز د کوونکو چې په هغو سیمه کې د ژوند شرایط انسان ته برابر به په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي په هغو سیمو کې چې د ژوند شرایط او اقلیم ورته برابر نه او په هغو سیمو کې کسانو کم شمېر ژوند کوي هم په بل اسلام ورو تاسو داسې ویل چې درنو ځکونکو په هغه سیمه کې چې د ژوندانه ش شرایط لکه ش او برابر اقلیم د کرنې او مالداری پراخزمي کې د صنعتي فابریکو موجودیت شهرونو او سوداګری بندرونو ترانسپورټي ډیرلاري د محصولاتي وسایتو او وسیلې نه زیاته کارمندنه چې پکښې وشي د نفوس شمیر حالته مخ پر زیاته دودي یعنی په هغه ځای کې همیشه نفوس شمیر زیات وي او په غرنۍ سیمه کې چې بیا ترنو ځکون کې دی په هغه کې په وجود مو د کې چې سور اقلیم لري کرنیز حاصل لزمه کې لږ صنعتي فابریکو نشټوالي پکښې موجود وي ترانسپورټي وسایل او د لارو کمپوتیاوي لاري خراب وي د کارونو پیدایش پکښې کم وي روزګارتیا پکښې زیات وي نو په دغه رقم سیمو کې حتما ضروري د وګړو شمیر کم وي کوم هیوادونه چې د آسیا په لوی وچه کې زیات نفوس لري درنو ځکونکو د هغو هیوادونو له جملو څخه لومړنی نمبر چې دی یا هم لومړنی هیواد چې دی هغه چین دی چې نفوس شمیر یې د حد نه زیات دی دوم نمبر کې هندوستان دی دریم هم په خپل اندونیزیا ده وروسته د هغه څخه پاکستان بنگلاديش جاپان او په سویل حدیث آسیا هیوادونه هم د دوی له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې نفوس پکې کې نه زیات دی همشنان درنو غللی ځکونکو په آسیا لوی وچه کې ژبي چې دی په خپل د آسیا خلک په بیلابیلو ژبو باندې خبرې کوي د آسیا د خلکو ژبي په دوو ډلو په دوو لوی برخو باندې وېشل شوی دی چې د ژپوستکو ژبي لکه د چین کوریا او مغولستان د خلکو ژبي دی او د سپین پوستکو ژبي لکه عربي اردو پښتو دری پارسی او ترکی ژبي دي چې په دغه سم کې دغه خلک ژوند کوي او دغه کسان په دا ډول ژبو باندې خبرې کوي همشنان د دې ترڅنګ د آسیا د لوی وچه دینونه چې دی آسیا په لوی وچه کې د لوی دینونو او لرغونو آینونو له جملو څخه د کوم چې د لوی دینونو دینونه په دې کې مشتوي دي او په دې کې ژوند کوي یعنی لرغونی ټاپووزمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دغه مشهور دینونو له جملو څخه په خپل یو د اسلام مقدس دین دی مسیحیت او يهودیت څخه دي همدارنګه د عربي هیوادونو کې د منځنی آسیا هیوادونو افغانستان ایران پاکستان بنگلاديش انډونیزیا او نور هیوادونو او که هم مسلمانان په مختلفو سلنه کې سه استوګنه لري چې د مقدس ځایونه په مقام اعظم کې مدینه منوره کې او بیت المقدس کې دي د آسیا د لوی وچی لرغونی آینونه چې دي درنو ځکونکو بدایي بهرنمایي شنتو کن پیسیون او داس نور دي چې د چین هند جاپان او کوریا خلګي پیروان دي د دې ترڅنګ درنو ځکونکو د آسیا د لوی وچی نژاد چې دي د آسیا خلک درې رنګه لری چې یو یې سپین رنگ دی زیر رنگ دی او کم رنگ تور نژاد لرونکي کسان پکې یا هم ورو تاسو غنم رنگ انسانانو ته ویل سو سپین نژاد لرونکي کسان درنو د کوونکو په منځنی آسیا کې لویدیز او سویل لویدیز آسیا کې د سویل آسیا په یو برخه کې ژوند کوي او ژر نژاد لرونکي کسان درنو د کوونکو په ختی سویل ختیز او سایبریا کې ژوند کوي د دې ترڅنګ تور نژاد یا هم غنم رنگ نژاد لرونکي کسان د هند په سویل کې سریلانکا او مالدیو یون په ټاپوګانو کې استوګنه لري چې د دې څخه مور تاسو ته معلومات درمنوي چې د دې نژادونه مختلف نژادونه لري او هر یو کسان په مختلفو هیوادو کې ژوند کوي. نو درنو ځکهونکو تر دې دم پرې مور تاسو د آسیا د لوی وشي د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د لوس په دې برخه کې مور تاسو د آسیا د لوی وشي اقتصادي جغرافیه باندې بحث کوو. خو جو ګل لیست ځکهونکو لکه څنګه چې د آسیا لوی وشي اقتصادي نقشې ته کچیر مور تاسو متوجي وسورو د دې څخه مور تاسو متمن میږي چې په خو د آسیا د لوی وشي اقتصاد په کرنه او مالداري باندې ولاړو چې په ابتدایي شکل کې و یعنی بلومنې سره و چې د کرنه او مالداري پیل کړي و مزيات پیشرفت کنه وکړي خو د وګړو د زیاتوالي او د روشانه او د شهرونو د زیات والی په خاطر سره چې په شهرونو کې کسان شمیر زیات سو نو غذایی توکو ته هم ورس په ورځ باندې اړتیا زیاته سوه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو آسیایي هیوادونو زیار باسي چې خلکو ته غذایی توکي برابر کړي او د هغوی لپاره د کرنې نوي طریقې ماشین آلاتو په ګټه اخیستنې کې کرنیز تولیدات زیات کړي. د آسیا په لویه وچه کې اقلیمي ځانګړو شرایطو په اساس په هغو ځایونو کې چې حاصلخیز ځمکې او زیاتې اوبلرونکي وي خلک په کرنې باندې بوخت کړي تر څو دوی خپل ځان ته خواړه برابر کړي خپل ورځنی اړتیاوې پوره کړي. همشینه درنو زده کوونکو د آسیا د لوی وچې په بیلابیلو برخو کې د اقلیم او کرنې هماهنګي باید په پام کې موږ او تاسو ونیسو. آسیا په وچو سیمو کې غلې دانې لکه غنم اوربش او جوار کرل کېږي. په منځني او سویل ختیځ کې درنو زده کوونکو آسیا کې د آرام سمندر او هند سمندر په غاړو کې تی لمده هوا او وی لمده هوا وی او اورش له عمل څخه ورجه پکښه کړل کی چې په دې ورستیو کلونو کې کرنه او حاصل د ټولو لولو په دغه ټولو سیمو کې په ځنګړي ډول په هو هی ودونه کې چې صنعت ډیره پاملرنه کړی ده میکانیزم یې زیات شوی دی او زیاتوالی پیدا کړی دی او د دې ترڅنګ د چایو او کان په تولید په هند پاکستان سیلون او بنگلاديش کې زیاته اهمیت ورته شي. دا د دې مهمو ارزښتونو کرنځ حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنین درنو ګلالیز د کوونکو په آسیا له یو چې کې مالداري شي په خپل د آسیا په یو چې کې خصوصا په منځني او لویدیځه برخه کې د سروي ساتل او روزن ډیر ریواج لري. په دغه سیمو کې او په غرنۍ سیمو کې د غویان او پسونو روزنه کیږي. اس په ځنګړي ډول سره ترکمنۍ کلی اسونه په منځني اسیا کې روزل کیږي چې د کورکول د پسونو روزنه په افغانستان او ایران کې ډیر زیات ریواج لري چې په دغه هیوادونو کې په زیاته کچه سره دغه اسونه روزل کیږي. او د پیل روزنه چې د درنو ځکونکو د سویل ختیځ اسیا په هیوادونو کې او هند په یو برخه کې ریواج لري له پیل څخه په کرنیزو کارونو کې او حمل او نقل کې هم زیاته کچه سره استفاده کیږي. همچنین درنو ګلالیز کوونکو قانون او صنایع چې زموږ د ګران هیواد افغانستان کې زیات پیشرفت لري د دې په باره کې موږ تاسو لوستلی و په تیر لوستونو کې. اوس هم موږ تاسو نن ورځ قانون او صنایع په حق له د آسیا لوی وچې په باره کې معلومات ترلاسه کوو چې په آسیا لوی وچې کې قانون او صنایع په څومره اندازه سره موجود ده او څنګه ګټه ترې اخیستل کیږي. خو ګلالیز کوونکو د کرنې سربیره د آسیا د لوی وچې اقتصادي عادیات له بل برخه چې د ترزمکی لاندې د منابعو څخه ګټه اخیستل او د کانی توکو رایستل جوړونه جوړوي چې د کرنې څخه ډیر وروسته ګټه ورڅخه اخیستل سو. په دې لوی وچه کې درنو زده کوونکو استعماري سیالي د قانونو پر ایستنه کې د ځنډ او خنډ لامل شوې دي او د آسیا لوی وچه د قانونو او ځمکې لاندې منابع خصوصا د نفتو او ګازونو او د ډبرو سکرو په برخه کې ډیره غني ده او په پراخه اندازه سره دی په کې پیدا کیږي. د سویل لیدیس په هیوادونو کې د پاریس خلیج په شاوخوا کې پراته دي لکه سعودي عربستان کې درنو ځکونکو عراق ایران کوټا متحده عربی امارات او د نړۍ د نیپټو او غازونو ډیر مهم کانی زیرمې لري چې د مختلفو هوادونو ته د خپل نیپټو غازونو کومې سرچینې لري د تولیدات صادروي. د ډبرو سکرو په رایستنه بیا په ایران ترکیه او هند د کلکتې لویدیس کې ډیر زیات شهرت لري چې په دغه برخه کې وضعیت کاچا سره پیډه کیږي. د دې ترڅنګ د آسیا په ختیځ کې جاپان ډیر لوی صنعتي هیواد دی. که څه هم دا هیواد د کانی زیرمو له پلوه کمزور دی خو لږ تر لږه یې د اوسپنې ډبرو سکارو مالګې او سلپل پر راستنی سره یې خپل صنایعو ته پراختیا ورکړی ده او لای هم پیشرفت کړی دی. جاپان د اوبو د برېښنا له ډیرو لویو تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. روسیا په آسیایي برخه کې پر نفتو سربیره د ډبرو سکرو اوسپنې او نورو فلزاتو ډیرې زیرمې لري. د آسیا په سویل ختیځ کې اندونیزیا او میانمار د نفتو تولیدولو په ډیر لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا هم دوی ته ډیره زیاته اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ خوږه وګړلې زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د آسیا د لوی وچې د صنایعو په حقل بولو چې د صنایع تر کومه کچه پورې په آسیا لوی وچه کې شته. خوږه وګړلې زده کوونکو صنایع په آسیا کې ډیره وده نه ده کړې یا هم زیاته پراختیا نه ده موندلې، خو درانه صنایع په روسیه د چین د خلکو په جمهوریت هند او جاپان کې منځته راغلي دي چې د هغو له جملو څخه د آسیا ډیر مهم صنعتي هیوادونه جاپان دي. خو د جنوبي کوریا، چین او تایوان نمونه هم د یادولو وړ دي. د دې هیوادونو صنعتي توکي چې درنه زده کوونکو د نړۍ هرې خواته صادریږي چې ځینې یې د هغو له جملو څخه هر راز ماشین آلات دي، الوتکې دي، موټرونه دي، تراکتورونه دي، کمباین دي، د لارو جوړولو ماشینونه دي، موټر سایکلونه دي، اکاسي ماشینونه دي او همچنان راډیوګانې دي، کاغذي صنایع دي او کرنیزې صنایع. په جاپان کې د نفت را ایستلو لوی بیړۍ هم دوی جوړې کړې دي چې دغه دوی نورو هیوادونو ته صادروي. د آسیا ځینې هیوادونه چې دي درنو زده کوونکو اوس هم په کرنه باندې تکیه کړې ده. په دې هیوادونو کې عمده صنعت غالي اوبدل او لاسي صنایع دي، خو ورو ورو په صنعتي هیوادونو باندې دوی بدل شوي دي. هغه آسیایي هیوادونه چې له اوبو او سمندرونو سره نښتي دي د هغو سوداګري صادرات او واردات د مندر لاری کیږي. کاب نیول هم په آسیا کې ډیر دود دی او دغه کاب نیول لاری سره هم دوی دغه کبان نیول هیواد لیږي او په خپل هیوادونو کې هم زیات پروش لري. په دې سره هم دوی خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده او د دې ترڅنګ په آسیا کې د لیدلو وړ تورستیکي ځایونه چې دي درنو زده کوونکو همیشه زیارتونه دي، طبیعي او تفریحي منظرې زیاتې پکې لري. په هر کال کې زرګونه خلک له تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي او د دې وچې پر اقتصاد کې دغه کارونه چې دي ډیر د اهمیت وردی او ډیر ارزښت لري. نو درنو غللی ز کون کو خدای وکي در دې د پرتاس پرې باندې پوسی او سری چې د آسیا د لوی وچی بشري جغرافیا ستوي او هم چې د آسیا د لوی وچی د اقتصادي جغرافیا په حق له او قانون او سنایو په حق له په معلومات تر لاسه کړی وي او یو څه پوسی او سری. اوس هم د لوس راتلون کې برخه تر ازو پرې برخه کې ستاسو د ټولو درنو ز کون کو د کورنۍ دندې اړوند وایم. تاسو ټول فرض د کون کې به د دروست ولون ته جواب وایس او هر سوال په خپل کتابچو کې لیکي او ورسته به جواب ورته لیکي. نو راځو نو زکون کو تاسو سوالون تکراروم. لومړنی سوال، نفت په کومه آسیایي هیوادونو کې زیات دی؟ دویم سوال، درنو زکون کو د آسیایي هیوادونو درنه صنایع کوم تولیدات جوړوي؟ دریم سوال، درنو زکون کو د آسیا د ډیرو مهمو صنعتي هیوادونو نمونه واخلئ. دا هغه درې سوالونه دي کوم چې به تاسو ټول درنو زکون په خپل کتابچو کې ورته ځواب وایست. نور نو درنو زکون کو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړئ او سیریا په یو څه په هوسی اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر منو ګللی سکون کو زای برښنا غفاری او زربه هم تاسو ټول تشرا خلاص مایم د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو ګللی سکون کو برتر او غوړو چې حتمند او سره د صحت جامع کوم پتنوي درنو زکون کو د چ اسم لوسته سو د اتم ټولګي جغرافي هم مزمن اخرین لوسته. نو هله د چ د تیر ورځې لوستنه بم په پرا د کیک ټاول سره ذکر او سری او نن ورځې لوسته پر امدګي او چنتوالي سره راغلی و سری درنو زکون کو د تل بسری او زربه هم ونه کوم مطلب دینې چې تاسو د نن ورځې نوې لوس پیل کړئ. تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپل ځان سره خپل کتابچه او قلمونه ولري ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ولالي زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوسم لوس موضوع د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي. کتاب صفحه 59 مې نه پیل به تر یو سلو سره مې سپې پرې هم درنګ زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت یې لومړی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق لسه پوهیږي. دوم، جنوبي امریکا. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول ګلدي زده کوونکي د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ولایز کن کو دلست پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافي په حق معلومات لسته راوړو چې په شمالي امریکا کې محصولات څه ډول دي او د شمالي امریکا محصولاتي جغرافي څه ته ویل کیږي. لمړی موږ د لست پیل په شیبو کې موږ تاسو محصولاتي جغرافي معنی پیژنو، یعنی محصولاتي جغرافي څه ته وایي، د دې څخه موږ تاسو هدف سړي عموما درنو ځکون کو کچې ریسرچ څخه یو څوک وشتنه وکي چې محصولاتي جغرافي څه خسته سو مطلب سړي یا هم د دې مفهوم سړي موږ تاسو کولای شو چې په دې ډول سره محصولاتي جغرافي او تعریف کوم موږ ویلی شو چې محصولاتي جغرافي د سوداګریزو مهمو بندرونو او شهرونو او سیمو ترمنځ اړیکه او ارتباطات تر مطالعې لاندې نیسي چې دې ته موږ تاسو محصولاتي جغرافي وایي، چې د هغه په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې د سوداګریزو مهم بندرونو شهرونو او سیمې مطالعه کړو او د هغوی ترمنځ هغه کومې اړیکې چې دي د هغوی په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. نو دې ته محصولاتي جغرافي ویل کېږي چې په دغه کې تګلوري باندې د سوداګری مالونه، واردات او صادرات، همدارنګه هغه تولیدي توکي چې زموږ تاسو په هیوادونو کې تولید کیږي یا هم موږ تاسو د بهرني هیوادونو څخه خپل هیواد ته راوړو، دغه ټول پکې شامل دي. د دې ترڅنګ د مسافرینو تګ او راتګ د ټول ډولونه په محصولاتي جغرافي کې شامل دي چې موږ تاسو د محصولاتي جغرافي له عمله څخه کولای شو دا په اړه کې معلومات ترلاسه کړو. د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړی چې کونکو د امریکا محصولاتي لارې تر دوو بیلو انوانونو لاندې موږ تاسو نن راسپل لوست کې مطالعه کوو چې دغه د دې محصولاتي لارې څه ډول دي. لمړنۍ لارې چې د هغه په خپل د شمالي امریکا لارې د شمالي امریکا کې موږ تاسو د زمکي محصولات لرو چې د زمکي محصولات په شمالي امریکا کې د وسپنو او لویو لارو ډېری ګڼې کرښې لري چې دغه د ورګاډي کومې کرښې چې د پټول شار کې کرښې وي دي او د قانونو د رئیسنی مرکزونه، صنعتي او لګشتي مرکزونه لري چې په هیواد چې د هیوادونو بندرونه یې سره نښلولي دي، یعنی دا د هیوادونو کوم بندرونه چې د یو دبل سره اړیکه او ارتباطات یې هم ریلیشن شپ یې ورته ورکړي دي. یعنی د شمالي امریکا د هیوادونو د اوسپنې کرښې او لوی لارې په خپل منځونو کې او هم په منځني امریکا کې د بحر او القاح لغاړي هیوادونو سره یو دبل سره نښلول سوي دي چې له هغو څخه په ګټه اخیستنې کې تر ټولو هیوادونو سره د سوداګریزو او مسافري اړیکو ټینګولو لامل ګرځېدل دي چې دا په شمالي امریکا کې د ستر ارزښت لرونکو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو قدر مونږ زده کوونکو په شمالي امریکا کې زیات شمیر غټي لوی لارې شته چې هغه کې سړکونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې سړکونه په پراخه سطح او په سټنډر لیول سره جوړ شوي دي. د دې ترڅنګ کډر مونږ زده کوونکو د لوس پراتلونکو برخه کې مرتا سودا شمالي امریکا د اوبو محصولات په حق لولو چې د اوبو محصولات په دې امریکا لوی وچه کې په څه ډول سر سره څول کیږي. د اوبو محصولات چې دي درنو زده کوونکو د آرام او اتلانتیک د سمندر ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت چې یو له مهمو او ښه مناسب موقعیت او حاصلي مناسب وتلي ننوتلي برخې د دې سبب یا هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې تر څو بندرونو او ګریزی بیړی چې لونی صنعت په دې سیمو کې پرمختګ وکړي، یعنی د شمالي امریکا په د اتلانتیک او آرام سمندرونو ترمنځ د شمالي امریکا جغرافي موقعیت موجوده یا هم جغرافي موقعیت هم دلته دي. دا په خپل ځان کې وتلی او ننوتلی برخه لري، نو د دې لامل ګرځېدل دي چې د نورو بندرونو سره د سوداګریزي او بیړی چې لونی په صنعت کې پرمختګ راوړي او د نور د نړۍ د لورو هیوادونو سره ارتباطات یا هم اړیکې پیدا کړي او د نړۍ لسلو څخه زیات هیوادونه سوداګری ورسره وکړي. نو همدارنګه سندونه د اوبول لارو په ګټه اخیستنې سره کولای شي چې د هیواد په دننه او یا هم له هیواد څخه بهر د بهر لارو څخه د اوبو نړیوالو لارو سره اړیکه پیدا کړي او د دوه ترمنځ هم چنان دي کولای شي چې تاګ راتګ وکړي او هم چنان دي کولای شي چې بیړی پکې وچړي، د دې ترڅنګ دي کولای شي چې خپل سوداګری هم مخې ته په یو څه خپل سوداګری سره تولیدات صادر کړي نور هیوادونو ته او بیرته هم خپل هیواد ته راوړي کړي. دا ټول دی چې کولای شي د ډالرو مخې څخه سرته رسولای شي. د دې ترڅنګ کډر مونږ غواړی چې کونکو بل هم هوایی محصولات دي. هوایی محصولات هم د امریکا یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا محصولات د ترانسپورت څخه زیاتره په لیر واټونو کې د مسافرینو او د هغو د مالونو د وړنې لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي او له خورا ارزښت او مهمو لارو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا د هیوادونو لی ترانسپورټي کمپنۍ د ډیرو لویو او وړو الوتکو په لرو سره هیواد په دننه او په بهر کې په ترانسپورټي برخه کې په فعالیت کې سرته رسیدي چې په دې سره دی کولی سی د نړۍ هر کوچ ته بلار سی، ځکه په امریکا او متحده ایالاتو کې او تر څنګه په کاناډا کې زیات شمیر الوتکې شته چې د هغوی په واسطه سره دی خپل تګ او راتګ په اسانه توګه سره کولی سي. که چیرې دی خپلې سوداګریزې چارې سرته رسوي، هم د الوتکې له لارې څخه، یعنې د هوا له لارې څخه، دی کولی سي چې د یو ملک څخه او بل ملک ته بلار سي، یا هم د یوې سیمې څخه او بل سیمې ته بلار سي. چې په دې کې امریکا متحده ایالات له شتمنو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو بله برخه یا هم څلورمه برخه چې د څلورمه لارې چې دی ترانسپورتي مسؤلاتي لارې پکې موجودې دي، دغه ترانسپورتي لارې چې دی د پایپ لاین په واسطه سره هم دوی کولی سي چې خپل سوداګریز مالونه له یوې منطقې څخه او بلې منطقې ته وارد کړي، چې د دې وسیلې چې دی د دې وسیلو په واسطه سره زیاتره مایات له زیاتو پرته په ډیری چټکی سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې دی وسیلې څخه زیاتره د شمالي امریکا په هیوادونو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې په پراخه توګه سره د نیپټو او غازو او اوبو وړلو او راوړلو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. یعنی دغه د پایپونو څخه په شمالي امریکا کې په زیاته کچه څخه ګټه اخیستل کیږي، چې هغه کار اخیستنه په خپل د غازونو او د اوبو په وړلو کې او هم چرنده دي تر څنګ د نیپټو پر رایستلو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د تزګراس او نیویارک د ګاز پایپ لاین د امریکا متحده ایالاتو ډیر اوږد او یو له مهمو پایپونو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې برخه کې زیات شمیر لګښتونه هم قرباني لګېدلي دي. او د دې ترڅنګ په کاناډا کې هم د هیواد د لویدیز، یعنی د البراتا د ایالاتو او د دې ترڅنګ د هغه له شاوخوا سیمو څخه نیپټ او ګاز د پایپونو یا هم لینونو په واسطه سره د لګښت مرکزونو ته وړل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. نظرونه زکون کو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې، یعنی د شمالي امریکا د محصولاتي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. اوس هم راتلونکي برخې ته راځو د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو جنوبي امریکا وپیژنو. یعنی د جنوبي امریکا کې محصولاتي کرښې څرنګه دي او دوی خپل محصولاتي کرښې څرنګه یا هم د دې ترانسپورت لارې څه ډول دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، جنوبي امریکا هم د امریکا یو له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې په دې لویه وچه کې طبیعي عوامل او ارتباطي لارو خنډ راګرځېدلی دي. یعنی د اندیز د غرونو لړۍ د یوې خوا څخه د امازون پر خوا ځنګلونه، له بلې خوا څخه بیا د ګټو لرونکو هیوادونو ترانسپورتي لارو پراختیا ستونزمنه کړې ده. یعنی دغه جنوبي امریکا کوم جغرافیایي موقعیت چې دی، داس په داس یو موقعیت کې ژوند کوي، یا هم په داس یو موقعیت لري چې په هغه کې زیات شمیر غرونه دي، زیات شمیر ځنګلونه دي، ګډ وډې لارې دي. نو په همدې خاطر سره په دې جنوبي امریکا کې ترانسپورت یو څه ستونزمن دي، چې ځینې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د جنوبي امریکا هیوادونه د ځمکو لارو له اړخه بې وزل شمیرل کیږي. چې موږ تاسو لمړنۍ د ځمکني لارې محصولات پیژنو یا هم محصولات پیژنو چې دا څنګه سرته رسول کیږي. په جنوبي امریکا کې د اوسپنې کرښې زیاتره په دوه ګڼ میشتو سیمو کې، یعنی د برازیل د قهوې په تولیداتو سیمو کې او د دریو جنیرونو په شاوخوا کې او د پمپاس په ساحل خیزو سیمو کې، د بونس ایرس په شاوخوا کې پراختیا موندلې ده. په دغو سیمو کې یوازې د اوسپنې لارې کښې کښې شوي دي، او هم چنان د دې تر څنګ د جنوبي امریکا د اوسپنې مهمې کښې چې دي هغه له جملو څخه موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې څلور مهمې کښې لولو، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ مهمه کښې په جنوبي امریکا کې چې ده د ارجنټاین د او چیلي د هیوادونو ترمنځ د اوسپنو لارې دي، یا هم دي چې له مهمو لیکو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د اوسپنو سراسري لیکه ده. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې ده، یا هم دویمه لاره چې ده، هغه په خپله د ارجنټاین څخه تر برازیل پورې هیواده پورې د ساحل د ختی ساحل او اوسپنې لارې دي، چې دا هم یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. او څلورمه له پخپله د بولیویا څخه د چیلي هیواد ته د اوسپنې کرښه ده، چې دا هم د فان امریکن په نامه لوی لارې چې د جنوبي امریکا د زیاترو هیوادونو پلازمینه یې سره نښلولې، یا هم یو د بل سره ارتباط ورکړی دي، د جنوبي امریکا له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې د دې په جغرافیایي موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل لارې هم درنو زده کوونکو د اوبو محصولات دي، چې د اوبو محصولات یې هم یو له مهمو محصولاتو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې جنوبي امریکا هیواد د اوبو د لارو له پلوه څخه شتمن دي. که څه هم نسبتا شمالي امریکا ته په دې زیات شمیر ځنګلونه موجود دي، زیات شمیر خنډ لرونکي غرونه موجود دي، خو بیا هم د جنوبي امریکا چې د اوبو محصولاتو جغرافیې له لارې څخه په دغو لارو کې له شتمنو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم شتمن جغرافي موقعیت لري، ځکه چې زیاتره سندونه چې دی په ډېر اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په دغه وچه کې چې کوم سندونه موقعیت لري نو دغه سندونه چې دی په اوږد واټن کې د بیړیو چلولو وړ دي او د کولای شي خپل صادرات واردات دغه بیړیو چلولو له لارې څخه سرته ورسوي. شمیسال موږ تاسو د امازون سیند دی چې 4000 کیلومتر په واټن سره د بیړیو په چلولو وړ دي. لبولي خوا څخه بیا د جنوبي امریکا ش جغرافیوي موقعیت د آرام او اتلانتیک د سمندرونو ترمنځ د سمندري ترانسپورت پراختیا سبب لامل ګرځېدلې دي چې نور هم ترانسپورت یې پرمختیا ورکړې ده، او د پانامي کانال چې د اتلانتیک او آرام سمندر یې یو ډبل سره ارتباط کې کړی دی، یې هم یو ډبل سره نشټولې دي، نو اوږدوالی یې د 2.8 کیلومتر دی چې په ځانګړي ستراتیژیک او اقتصادي ارزښت لري، او دا یو له مهمو لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو زده کون کو بل هم هوایی محصولات دي چې هوایی محصولات هم د ځمکې لارې څخه د پراختیا د محدودیتونو د دې سبب لامل ګرځېدلې دي چې جنوبي امریکا ډېر هیوادونه یې هوایی لارو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو په همدې خاطر سره پر نړیوالو هوایی کښو سربیره ورڅخه زیاته ګټه اخیستل کیږي چې نننیو اړیکو زیاته برخه یې په ځانګړي ډول سره د برازیل او ارجنټین په هیوادونو کې په پراخوالی په زیات توګه سره دی او حواله لري څخه سرته رسول کیږي چې د مهمو پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د لوستر دی دا هم پرې موږ تاسو د جنوبي امریکا د مسولیتي لارو په حق له ولوستل، او هم چنان د دې ترڅنګ موږ تاسو د شمالي امریکا د مسولیتي لارو په حق له معلومات ترلاسه کړه. هله رې چې تاسو ټول درنو زده کوونکو یو څه ترلاسه کړی وي او یو څه پوسی اوسئ. اوس هم د لوستر تلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول کډرمن زده کوونکو به په کتابچو کې سوالونه نظام سر نوٹ کوي او هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو مسولیتي جغرافیا تعریف کړئ، یعنی مسولیتي جغرافیا څنګه زموږ تاسو مطلب څه دی. دویم سوال درنو زده کوونکو د شمالي امریکا کوم لوی سندونه د بیړیو چلولو وړ دي، یعنی په شمالي امریکا کې البته جنوبي امریکا یادونه نه کوم. نور نو درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست او هم چنان د دې ترڅنګ زموږ تاسو د جغرافیا مضمون د اتم ټولګي جغرافیا مضمون کتاب نن پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو یو څه زده کړی وي او یو څه ترلاسه کړی وي. تر بل داسې لوسته او تر بل داسې لوسته پر چیز ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. ښه وخت ته غواړم د لافمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو گلریز کون کو زبرش ناغم فار یوزر به هم تاسو ټول تشرغ لاس پېما د نه هم ټول کی جغرافیا مزبوند ول سم لوستا. هلا د شي تاسو ټول قدر منو گلریز د کون کی برتر او جوړو صحت مند او سیری او د صحت چم بم پتنوی درنو د کون کو د شي مرو تاسو د نن ورځې لوست ول سم لوستي. نو نن ورځ بز مرو تاسو د نه هم ټول کی د کتاب اخرنی لوست او سیری. هلا د شي تاسو ټول قدر منز د کون کی د لوست پیل وشو له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول سي د هم ټولګي د جغرافیا مضمون اخرنی لوست په دقیق او درست ډول سره زده کړی، او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړی. خو ژو غل لیست د کونکو زمرو تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په دویم فصل کې د نیوزرلند هیواد او هم چې نن د دې ترڅنګ د انټارټیکا یا هم جنوبي قطب په حق لده. چې نن ورځ به مرو تاسو د دوه دوه هیوادونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هله د چې تاسو ټول کتر منا غل لیست د کونکو د لوست پر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پوژو غللیز د کونکو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. مخکې لدی نه چې تاسو لوست پیل کوم درنو زده کونکو تاسو ټول ته یادونه کوم، ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی. فقط موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد او هم چنان د دې ترڅنګ د انټارټیکا هیواد په اړه معلومات لاسته راوړو. د چې موږ او تاسو په خپل ورځني چاپریال کې په زیاته اندازه سره د نیوزرلند هیواد د نامه سره آشنا شوی یو او د نوم په زیاته کچه سره اوریدل دي. نن ورځ به فقط په اړه معلومات ترلاسه کوو چې څنګه یو هیواد دی، په څو کیلومتر کې پروت دی او د کوم هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. هوجا کول د ایستکون کو نیوزرلډي او له هو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په اکیانوسی پر مربوط دي او دغه هیواد چې دی په خپل د بحري الکاهل په جنوب ویدیس کې د 1400 کیلومتر په واټن سره د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري چې دغه برخه چې د خپل د اسیا په ختیځ کې پرته ده، یعنی د هیواد د استرالیا په ختیځ کې موقعیت لري. دغه هیواد چې دی درنوزدکونکو د شمالي ټاپو او جنوبي ټاپو په نمونو دوه اصلي ټاپوګان لري چې یو شمیر نور واړه ټاپوګان هم په دې هیواد کې موجود دي. او د تسمانیا د سمندرګي دغه خاوره له استرالیا څخه بیل کړې ده چې د تسمانیا سمندرګي یوازنې د دې لامل ګرځېدلې دي چې استرالیا او هم چې نیوزرلند هیواد یې د یو بل سره جلا کړې دي او د جنوب ټاپو ډیر واسعات یې پکښ کې رامنځته کړی. او هم چې نن د دې ترڅنګ د کوک افنا د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی، یعنی یوازې تسمانیا سمندرګي نه دی بلکې د کوک افنا هم د دوار ټاپوګانو یو لبل څخه بیل کړی دی. د نیوزرلند مساحت د نږدې چې دی درنوزدکونکو 3/4 برخو باندې د غرونو او غونډیو په واسطه سره پوښل شوی دی چې ډیر مهم جنوبي الپونه چې دی یا هم ساوت الپس په نامه سره یادیږي او د شمالي ختیځ جنوب لویدیز پر لور باندې د سمندرګي په اوږدو کې غځېدلې دي چې د جنوب الپونه یا هم هغه کوم غرونه چې دي ډېر لوړ سکه یې د کوک سکه ده چې کوک په خپل په 3200 مترونو څخه زیات لوړوالی لري، یعنی د سکه چې د 3200 مترو څخه زیات اوږدوالی لري. خوشحال ګل لیز د کونکول لکه څنګه چې موږ او تاسو د نیوزرلند جغرافي موقعیت ته وګورو، نو موږ او تاسو داسې ویلی شو چې د نیوزرلند هیواد په خپل ډیر زیات وسعت یې هم لوی والی نه لري، نو اوږده سندونه هم په زیاته کچه سره په دې برخه کې نه لیدل کېږي، هم په دې هیواد کې نه لیدل کېږي. خو د دې هیواد تر ټولو مشهور سندونه چې دی په خپل یو په خپل د ویکاتو په نام سره یادیږي او بل په خپل د کلوتا په نام سره یادیږي. دا هغه دوه مشهور سندونه دي کوم چې په نیوزرلند هیواد کې موقعیت لري. همدارنګه کډرمن او ګلالیز د کونکو نیوزرلند هیواد زیاتره هیوادونه چې دي له سندونو څخه په اوبو لګولو کې هم ګټه دي ترې اخلي، یعنی ځینې سندونه چې دي د نیوزرلند هیواد کې چې موقعیت لري هغه لاند دي او هم چې نن زیاته چټکتیا دي نه لري، نو له همدې امله څخه دغه سندونه کې چې د برېښنا کوم تولید دي د هغه د تامین لپاره ډېر ښه مناسب دي او هم چې نن د دې هیواد د سندونو څخه د اوبو په لګولو کې په پراخه کچه باندې ګټه ترکیجی. همچنان د استرالیا پر خلاف نیوزرلند ډیر باران لرون کې هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، یعنی استرالیا هغه هیواد دی چې په زیاته کچه سره باران وکړي، یعنی تود اقلیم لرون کې هیوادونو له جملو څخه وو. خو مګر نیوزرلند به د استرالیا په پرتله باندې زیات باران لرون کې هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اورښت زیات دی او په ټولنیز توګه سره د دغه هیواد آب و هوا چې د خپل مرطوبته ده او معتدل سمندرګي هم پکې موجود دي. خوشحال ګل لیز د کونکو هم چې نن موږ او تاسو ولولو چې نیوزرلند په خپل د 200 کیلومتر مربع څخه زیات وسعت لري، یعنی د دې وسعت یې فرخوالي چې دی لویوالي چې دی د 200 کیلومتر مربع څخه زیات دی. او دغه هیواد شدید رنوزکونکو په 2018 میلادي کال کې چې کله سیډنی سره ورسېدل، نو د هغو سیډونو له لحاظ څخه د هغه تحقیق مطابق د 3 میلیونو څخه زیات وګړي په دې هیواد کې نفوس درلود. د دې هیواد د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 1500 ته رسیږي، یعنی په هر کیلومتر مربع کې چې حساب ورته وسیږي نو دلته 1500 ته رسیږي، چې د دې هیواد په سلو کې اویا خلک شدي اروپایي اصل دي، یعنی د اروپا نژاد هم تو کوم دي چې زیاتره د انګلستان هیوادونو څخه نیوزرلند ته کډوال او مهاجرت شوی دي او په نیوزرلند کې ژوند کړی دي. هغه خلک چې بیا د دې هیواد څخه په ټولو سیمو کې ژوند کوي هغه بیا 3 میلیون شاوخوا یې په شمالي ټاپو او 1 میلیون یې په جنوبي ټاپو کې مشتي او هلته خپل ژوند ته دوام ورکړی دي او خپل ورځنی چارې پر کوي. د نیوزرلند مهم ښار چې دی درنوزدکونکو اوکلاند دی چې په هغه کې د نفوسو ګڼوالی په زیاته کچه سره دی او 1 میلیون په شاوخوا وګړي په هغه سیمه کې اوسېږي. د دې ترڅنګ کډر مون زده کوونکو د نیوزرلند هیواد د اقتصادي حالت په حق لولو چې نیوزرلند هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ویلکټن چې د نیوزرلند هیواد مرکز دی یا هم مرکزی برخه شمیرل کیږي ل 300,000 څخه زیات نفوس پکښ کې موجود دي. نو نیوزرلند یو عصري او پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې په عصري ډول سره د خارجي هیوادونو په سیر باندې د دې د ژوند باندې چې د ډیره سمبال او ډیره مشت سیستم او قانون لري. د دې هیواد زیاتره زمکي چې د رونو زکونکو غرنۍ دي او خاورې زیاتره برخه چې د ساحلي جلګو کې کرکله ته برابر ده چې په عمومي توګه په دغه خاورې کې په زیاته کچه سره غنم اوربشي جوار او د سروي لپاره واشه پکې کرل کیږي چې دا شی حاصل هي زمکي هم لري چې د دې هیواد مناسب او هوا پراخ چمنونه د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پکې وسی او هم چې نن دی خپل ورځنی سي ارتیاوی د دې لارې څخه پرکې. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د خبره باید زموږ استاد په یاد ووسیږي چې په دغه هیواد کې کرنه ورسته د ملداري څخه په دویمه درجه کې راځي چې د سروي روزنه د ځنګړي توګه په دې برخه کې بسونه د دې دي چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت او رول لري. د دې ترڅنګ که درمنو وګورئ لیست کوونکو بل هم د دې هیواد غوره کانی توکي یا هم هغه توکي چې دغه هیواد ته نور هم پراختیا ورکړي د هغه په خپل زیات شمیر فلزاتي چې د هغې له جملو څخه سره زر دي چې د دې هیواد د سپین پوستکو مهاجرت کوونکو کسانو په لومړي کلونو کې له مهمو صادراتو څخه شمیرل کېدل. هم چنان بل برخه چې د ډبرو سکاري دي چې د دې هیواد کې منفزیاته کچه سره موندل کیږي او د نیوزرلند صنعت خوراکي توکي د کاغذونو صنایع د همچنان د دې ترڅنګ د لرګوی او سمایزو لګښتونو پر بنسټ باندې د دوی دغه کوم دغه چې دی اقتصادي دی پر دې برخه باندې ولاړ دی او په زیاته کچه سره په دې برخه کې انتر استفاده کوي او په هغو سندونو کې د اوبولو پراخ منبو څخه هم په زیاته کچه راخستل کیږي چې برېښنا د تولید د وړتیا لري او په سلو کې 40 ملي عاید د دې سیمې دی جوړ کړی دی. نو خو ځکه کوم کو تر دې دم پر موږ او تاسو د نیوزرلند هیواد په حق معلومات په لوستل هله د چي اف سو پوسي وي اس او یو سم ذکرې اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د انټارټیکا یا هم جنوب قطب په حق باندې به معلومات لاسته راوړو چې انټارټیکا یا هم جنوبي قطب کومه لویه وچه ده. خو ځوګل لیز د کوم کو انټارټیکا یا هم جنوبي قطب چې د خپل هغه لویو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره برخې د جنوبي قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري. یعنی موږ او تاسو ولستلې و چې موږ ولزمکه په دوه برابر برخو باندې وشه سوي چې یو برخه ته موږ او تاسو جنوب قطب ویل او بل ته شمالي قطب ویل. نو دغه اتراتیکا هم د جنوب قطب د دایره په جنوب کې موقعیت لري په جنوب یا هم سویل برخه کې موقعیت لري چې دی چې درې سمندرونه یعنی آرام سمندر اتلانتیک سمندر چې اطلس سمندر له موږ ورته وایو او هم چې نن د هند سمندر له پاسخه د چاپیر سوي دی هم پښه سوي. هغه او بو چې د انټارټیکا په چاپیره کې هم په شاوخه کې موجود دي ځینې په خان هغه د جنوبي کنګل سمندر په نامه سره یاد کړی دي او د انټارټیکا یې له آسیا، افریقا، شمالي او جنوبي امریکا څخه ورسته د نړۍ سلرم لوی وچی په نامه سره نومول دی چې 14 میلیونه کیلومتر مربع شاوخه کې مساحت یې هم پراخوالی لري چې یو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ درنو غلالیز د کونکو دغه لې وچا د نړۍ د ډیرو لیرو پروتو او همدارنګه د مزوی او وچو له جملو څخه د چي د کنګل لیو ټوټو محاصره کړي د کنګل په واسطه سره چې د دې په شاوخوا کې کومې وبدي د کنګل یا هم د یخ په واسطه سره کنګل سوي دي چې 200 کلونو څخه د مخه تصور کړي چې انټارټیکا یعنی د دې په باره کې دا وړاندوینه سوي و چې انټارټیکا د اوسیدلو وړ او د ش اقلیم لرونکو زمکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې انسان کولی شي چې د لته استوګنه وکړي او په 1918 په میلادي کال کې د انګلیس د سمندر د قوه یو افسر چې جیمز کوک نومېده په نامه سره یادید له هغه څخه ورسته وکول سپی چې په ډیر زیاره سره ځان د دې لوی وچ په شاوخوا ته ورسوي او خبر ورکړي چې هم حتی یو حیوان هم په دې کنګلونو کې د ژوند د دوام ورکولو توان لري ځکه دا ټول سیمه د دغه په واسطه سره د کنګل په واسطه سره پوښل شوې و او کله چې د دې صحیح څخه لیدنه وکړه نو د ویل چې حتی یو حیوان هم نسې کولای د دغه یخي او سړې سیمې له امله څخه دلته ژوند وکړي. وروسته بیا درنو زده کوونکو په دغه څخه وروسته د انټارټیکا په حق له 50 کال وروسته په 1933 میلادي کال کې یو امریکایي سمندر ګرځیدونکی د نایتانیل پالمر په نام سره بریالی شو چې د جنوبی امریکا یا هم ارجنټین څخه د جنوبی قطب انټارټیکا ډیری نږدې نقطې ته ځان ورسوي. او په 1930 کال کې د دوو کشفیاتو دلو ترمنځ د انټارټیکا د کشف لپاره یو مسابقه رامنځته شوله چې یو انګلیس هات د انګلیس د سمندر د کوو یو افسر په مشرۍ د روبروت پالنک اسکات په نام سره یو ژورنالیست هات و چې د یو نارویش سمندرګي ګرځیدونکي ډلې په مشرۍ د ورلدین او اموستانس په نام سره د دې سیالۍ د ګډون وکړه. او د دې مسابقې ورکوونکي نارویژین چې ډله چې وه هغه په خپل د نن ورځ په مسافرت له تیرېدو څخه وروسته د ډسمبر پر 14 ورځ باندې په 1911 میلادي کال کې د 2993 کیلومتره واټن په وهلو سره د جنوبي قطب د نقطې ته ورسېدل او د نارویژوي په راپانده بیرغ یې هلته په یادوګار باندې پرېښودل. او وروسته کپتان سکاټ په 1912 کال کې بیا جنوبي د جنوري د میاشتې پر 18 د یو میاشتې وروسته هغه ځای ته ځان ورسوه چې دغه مسابقه بل اخره دوی وکړل. نو خو ژو ګلالي زکونکو موږ تاسو ویلی سو چې جنوبي قطب چې دی په خپل ډیره سړه هوا لرونکي سیمو له جملو څخه شمېر کې چې ژمي کې د سانتیګریډ درجه یې منفي نه اتیا ته درجه تر رسیدي چې هیڅ بوټي په دې لوی وچ کې د لیدلو توان نه لري او دا یو ډیر یخو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي. نو خو ژز د کونکو هله د چې تر دې د امپرې تاسو د دې په حق له معلومات لا سره وړي وو سی جو پدی بو سی وی اس چې انټارټیکا څنګه لوچو له جملو څخه شمېر کیږي. اوس هم د لوسراتلن کې برخه تر ازو چې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه ز کونکو د کورنۍ دند په خپل کتابچو کې جواب وي. نو مرنه سوال د انټارټیکا په کوم ځای کې موقعیت لري او د کوم سمندرونو په وسیله چاپیل شوی ده. دویم سوال نیوزرلند په حق له خپل معلومات از د معلومات ولیکي. دریم سوال جنوب قطب اقلیم څنګه دی. نور نه درنه کول لې ز کونکو زما رساس د برازیلوس په همدې ځای باندې پاتې راسيږي. هله دا یو سمز د کړو او سيږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. دلته پمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منا وګل علی سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم پتن وي. زه برښنا غم خور یو زری به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د لسم ټول کی جغرافي مزمن ویم لوسته هله د چلي تیر ورځې لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره زکړی او سړي هم نو وی لوسته د پرام د کی سره غلی او سړي درنو سکون کو یو زری به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کی باید له خپل ځانو سره خپل کتابچا او قلم ولری تر سو وکولای سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نور سره نوٹ کړئ او لا پرته له کوم مشکل څخه د نن ورځې لوس په دقیق او درست ډول سره زده کړئ. ولری د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د ولسم لوس موضوع په لوس کې عبارت ده له طبيعي چاپريال څخه او هم چلان د ځنګلونو ساتنه ده. هغه دوی مهم موضوع کني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او پاک لا به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو او ولری د کون کو د پرته او چاو دقت په هله یم هله ده چې تاسو ټول درنه زكون کې د لوس تر پر سره ملته وکړي او لسه ذکرې ولالیز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې د لوست لمرنې موضوع چې د طبيعي چاپريال په حق لدا چې موږ تاسو ټول په هیجو چې طبيعي کلمه مشهغه سيزانو یا هم هغه شانه ته استفاده کوم چې الله تعالی جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی یعنی هغه قینات چې الله جل جلاله په خپل خلقت سره پیدا کړی وو سی او په مصنوعي شکل سره یا هم د انسانانو په شکل سره جوړ شوی وو نو سی نن مراد به موږ تاسو د طبيعي چاپريال په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو د کون کو د ژوند چاپريال د بیولوژي کی فزیکی او ټولنیزو ښکارندوی یو ټولګه ده چې یو برخه بلل کیږي چې یو ډول سره متقابلې اړیکی او ارتباطات لري چې په ټولنیزو توګه سره انسانان پر ژوند باندې مستقیمه او نیخ پنیغه اغیزه کوي چې د انسانانو یو مهمه دنده ده چې دغه د چاپریال د ککړتیا او د ناپاکو ساتلو څخه باید په کلکه توګه سره ډډه وکړي او د ژوند چاپریال ساتلو لپاره ستره هلې ځلې سره ورسوي تر څو زموږ په شاوخوا کې چې کوم توګه دی هغه زموږ خپل شاوخوا چاپریال یا هم کومه شاوخوا چې ده دا باید منظمه پاک او سوتره واوسیږي، ځکه که چیرې زموږ ستاسو چاپریال ککړ یا هم خیرن واوسیږي نو په هغه صورت کې به زموږ او ستاسو ژوند هم له ډېرو زیاتو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ وي. الله جل جلاله په خپل خلقت سره ښکلی چاپریال زموږ او ستاسو دپاره جوړ کړی دی، خو د هغه روزنه او ساتنه یې بیا موږ او تاسو ته سپارلې ده. انسانانو یو مهمه دنده له ککړتیا او ناپاکو څخه د ژوند د چاپریال ساتل دي، چې که څه هم موږ او تاسو په شاوخوا کې دغه کوم چاپریال چې موږ او تاسو ورته متوجه اوسېږو، په دې ټولو کې هغه څه زموږ او شاوخوا چې د چاپریال یې جوړ کړی دي، په چاپریال کې ټول دوه ډوله عناصر لیدل کېږي. یو یې حیاتي یا هم ژوندي عناصر دي درنو زده کوونکو، او دوه یې لکه دغه حیاتي یا هم ژوندي عناصر عبارت له چی څخه دي؟ انسانانو، ژو بوټو، ونو، زربینی کوچنی ژوندی موجودات، کوچنی شاندی چې حشرات هم په دې جملو کې راځي، او هم شنان دي تر څنګ دویمې چې دي ناژوندي شاندی چې زموږ او ستاسو په چاپریال کې موجود دي. ناژوندي شان به کوم شان ته ویل کېږي؟ الله تعالی جل خو په خپل خلقت کې د دې دنیا پر مخ باندې موږ تاسو لپاره پیدا کړی دي، هغه له جملو څخه یو په خپل او بدی تیجه ده، خاور ده، هوا ده، چې دغه شان الله جل خو د طبي نظام داسې جوړ کړی دي چې په هغه کی د اجزاو بیلابیل برخی ترمنځ طبیعي انډوال موجود دی، یا هم تفاوت پکې کیسته. که چیرې موږ او تاسو دغه انډوال ګډوډ شي، نو د ژوند چاپریال به ناوړه اغیزې وکړي، او موږ او تاسو به له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شو. ګلالیز د کونکو طبیعي چاپریال زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې هغه سندونه چې د لوړو غرنیو برخو څخه پیل کیږي، او دی په دغه برخو کې دی خپل دغه ته توامر کړی دی. نو دغه ځینې برخې چې دي د هغوی د بهیر په یو لړ تړلې تګلارې باندې اساریږي چې د هیواد له نورو سندونو سره یو ځای کیږي، او دغه ډول سندونه د مهمو چاپریال لرونکو سندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی شو چې په طبیعي سرچینو کې د ایکو سیستمونه بیلابیلې برخې لري چې د هغو له جملو څخه ځینې د ځمکې د کشر یا هم په د کشر پر سربیره برخو کې د اتموسفیر سره د هغه ټول نفوس، حیواني او نباتي برخې موږ تاسو ته څرګندوي چې ژوندي موجودات یې منرالونه، هایدرو کاربونونه او نور ناژوندي شیان یې په هغه کې واقع کړي دي چې زموږ طبیعي چاپریال یې جوړ کړی دی. نو د دې له لحاظ څخه موږ ویلی شو چې انسانان د خپل ژوند په ترس کې یا هم د خپل ژوند په دوام کې په دې باندې پوهېدلی چې په همدغه چاپریال کې د دوی ګڼ شمېر اړتیاوې پوره کیږي، او دوی کولی شي د دغو شیانو په استفاده سره خپل د ژوند ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، او د دې څخه په سمه توګه سره کار واخلي. نو وروسته د هغه څخه دوی دې ته مجبور شول تر څو د خپل چاپریال د پاک ساتلو کې کوشش وکړي او د هغه ساتنه وکړي. نو انسانان د خپل اړتیاو او امکانات د پوره کولو لپاره لمړی دی وچې او صحرایي ځایونه د کرنې او خوراکي توکو د تولید لپاره برابر کړل، او وروسته د هغه څخه شنه او شیرا ځایونه او جهیلونه چې و د هغوی تر څنګ دی د ژوند پر مخ بیولو لپاره هر څه یې چمتو کړل. یعنی الله جل جلاله خود انسانان د فار د ټول شانه په خپل خلقت کې پیدا کړی، و د هغوی د پاره بیل بیل د ژوند امکانات پیدا کړی، به اقلیمونه مختلف اقلیم لرونکو سیمه پیدا کړی، به د خوراکي توکو د فار یې مختلف څنګه ورته جوړ کړی، وي او هم شنه د دې تر څنګ مختلف شایسته شایسته ځنګلونه، شیرا سمسور چاپریال لرونکو جهیلونه، سمندرونه، سمندرګي ورته جوړ کړی، و چې د دې لپاره چې ټول انسانان کولای شي خپل د ژوند ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. چې وروسته بیا په همدغو سندونو له خوا څخه لوی لوی مدینتونه جوړ شول، او د چاپریال د خپل خوشي د اړتیا سره سره سم بدلون وکړل، او دوی په دې او په هیتل چې دوی څنګه کولای شي چې د چاپریال څخه استفاده وکړي، چې چاپریال یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې باید پاک وساتل شي. پاک او سوتره ساتل زموږ ستاسو فریضه ده. درنه او قدر منو زده کوونکو، خدای وکړي تر دې دم پورې تاسو د چاپریال په باره کې معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. دا چې موږ او تاسو د ځنګلونو د کلمې سره آشنا یو، په تیرو لوستونو کې هم موږ او تاسو د ځنګلونو په حق له معلومات ولوستل، خو دلته لنډ ډول د ځنګلونو د ساتنې په حق له معلومات ولو. ځنګلونه په خپل درنه زده کوونکو لامبو د ژوند یا هم حیواناتو او انساناتو ته په ژوند کې ستر اهمیت لري. خو ځنګلونه په اصل کې د نړۍ د ایکوسیستم یو لډیره بډایه برخه جوړونکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دا ځکه چې زیات شمیر حیوانات چې دي الوتونکي ژوي چې دي په ځنګلونو کې خپل ژوند تیروي او دی په ځنګلونو کې د دې ژوند د ځنګلونو پر ساحو یا هم پر سیمو پورې مربوط دي، چې د فوتوسیزم عملیه د هوا په پاکوالي کې او هم چنان د اقلیم د موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. چې طبیعي ځنګلونه وده د طبیعي یو نعمت دی چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته را په برخه کړی دی. یعنی ځنګلونه یو له هغو غوره شتمنیو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زموږ او تاسو د ژوند په شیراز کولو کې ستر اهمیت لري. او د دې تر څنګ ځنګلونه هغه سرچینې دي چې زموږ او تاسو چاپریال یې ښکلی او شیرازه کړی دی او زموږ او تاسو د زیات شمیر ناروغیو مخنیوی یې کړی دی. ځکه هغه ځنګلونه یوازینی هغه سیمې دي کوم چې کله چې دوړې او بادونه لګیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه دغه دوړې او بادونه یا هم دغه شیراز سیمې چې دي درخت شي دي دغه کاربون ډای اکسایډ خپل ځان ته کشوي، چې له همدې عمل څخه دوی زموږ په ژوند کې ستر ارزښت لري. نو ویلی شو چې د ځمکې د کورې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې ډېر ستر ارزښت لري، چې ځینې د خپل ژوند ځینې کسان چې د خپل ژوند خوراکي اړتیاوې د ځنګلونو له لحاظه یا هم د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوي. نه یوازې دا چې حیوانات خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، بلکې د دې تر څنګ انسانان هم. همچنین د ځنګلونو څخه د بوټو په ساتلو کې، د الماری په جوړولو کې، د کورونو په جوړولو کې، د ډبرو سکارو په چمتولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. خو زموږ او ستاسو وجبه دا ده تر څو باید موږ تاسو د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو او د هغوی د ویجاړېدو څخه مخنیوی وکړو. درنو ځکهونکو ځنګلونه چې دی په خپل ځان کې پر څلورو برخو باندې تقسیم شوی دی، یا هم پر څلورو لویو برخو باندې ویشل شوی دی، چې د هغو له جملو څخه لمرنۍ ځنګلونه چې دی ستنې پاڼې لرونکي ځنګلونه دي. یعنی ستنې ته ورته کوچنی کوچنی پاڼې لري چې دغه پاڼې یې تیره تیره سرونه لري. او دویم یې هم پلن پاڼې لرونکي ځنګلونه دي چې پلنې پلنې پاڼې یې دي، لکه انګورو د او هم چنان د دې تر څنګ لکه د نارنج او داسې نورې پاڼې چې دي. او د دې تر څنګ موږ تاسو د سویل سوچي د دې تر څنګ دریمه برخه چې د هغه په خپل هغه ځنګلونو دي کوم چې هم ستنی پاڼې لرونکي ځنګ ونی پکښې موجود وي، او هم چې نن د دې تر څنګ پلن پاڼې لرونکي ونی پکښې موجود وي. نو دغه دواړه ډوله درخت چې پکښې موجود وي دې ته دریم ډول ځنګلونه ویل کیږي. او څلورم ډول چې دي د چتر ته ورته رقم استوایي ځنګلونه دي چې چتر ته ورته والی لري. چې دا ټول زموږ د استاسو د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې او د افغانستان د هیواد د پرمختګ کې ستر اقتصادي رول لري. چې په نو استاسو د دند لرو تر څو موږ تاسو وکولای شو چې د ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو او د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړو. ځکه چې ځنګلونه یوازینی هغه سرچینه ده چې زموږ استاسو په ژوند کې ستر بدلونونه او تغیرات راوستل دي. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځنګلونو نقش او اهمیت په حق له معلومات ولو، چې ځنګلونه زموږ استاسو ژوند کې سنکش او اهمیت لري. ځنګلونه ډیر مهم اهمیت لري زموږ او تاسو په ژوند کې. په تیرې بیا درنو زده کوونکو د خاورې د شویدو د مخنیوي کې وي، د سرویو لپاره د وښو چمتو کول هم د دغه په واسطه سره سرته رسول کیږي، او هم چې نن د دې څنګ په صنعت کې درمل جوړول او کې ورڅخه استفاده کیږي. د ځنګلونو څخه زیاتره شمیر داسې بوټي ستاسو درنو زده کوونکو چې دغه طبيبان په خپل طبابت کې ترې استفاده کوي، چې هغه ښه تاثیر کوي د ځینو مرضیو د علاج لپاره. همدارنګه د بړونو او کاک ونې په صنایعو کې کارول کیږي، او د بوټو سرځایونو ساتنه زموږ او ستاسو د ټولو وظیفه ده چې انسان باید خپل طبیعي چاپریال کې کوم اړتیاوې چې ور بوټي چې دي موجود دي، کوم ډول غلې دانې چې موږ او تاسو په داسې سیمو کې کرو، کوم ډول ځنګلونه چې زموږ او ستاسو په سیمه کې دي، دا زموږ او ستاسو چاپریال یې هم شاوخوا راته سمسور او شیرازه کوي. نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د دغو ځایونو څخه ساتنه وکړو. یعنی ځنګلونه نه یوازې د زموږ تاسو چاپریال سمسور کی، بلکې د دې تر څنګ دغه ځنګلونه دي چې زموږ تاسو د اقتصاد په پراختیا کې او هم چې نن زموږ تاسو د ورځنیو اړتیاو په بیارغونه کې سل په سره همکاري کوي. نو موږ ویلی شو چې د سرځایونو اصلاح او بیارغونه هم په دې کې شامل ده، چې باید موږ تاسو سرځایونه باید په هر کال کې وسړل سي تر څو د هغه واښه او بوټي لمنځه بلار نشي. دا ځکه چې نباتي فرش هغه سرځای چې پریمانه او بلري د وښو کیفیت د سر پروزونو کې د هغه په حاصل باندې سیده او مستقیمن اغیزه کوي. چې دا زموږ تاسو په ژوند کې کچېری زنګلونه موجود ونه اوسي، نو موږ او تاسو به د سترو ناروغیو او مشکلاتو سره به مخامخ شو. ځکه زنګلونه دي چې کاربن ډای اکسایډ جذبوي او صاف او شفاف محیط موږ او تاسو ته وړاندې کوي، او موږ او تاسو کولی شو چې په یو آرامه فضا لرونکي هیواد کې ژوند وکړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د ځنګلونو د اهمیت او ارزښت په حق له پوهېدلي اوسېږي، او د هغو د ساتنې لپاره هلې ځلې وکړي، او د خپلو نورو دوستانو ته هم یادونه وکړي چې ځنګلونه زموږ په ژوند کې څومره اهمیت لري او ولې موږ باید د ځنګلونو څخه ساتنه وکړو. نو درنو زده کوونکو، اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوئ، او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. پوښتنې تکراروم. لومړنی سوال: د ځنګلونو نقص زموږ په ژوند کې څه شی دی؟ دویم سوال: آیا ځنګلونه د حیواناتو لپاره ګټور دي؟ دریم سوال: د ځنګلونو مهمې ګټې زموږ په ژوند کې څه شی دي؟ نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او پیسې پوسي وسری. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لا پمان شو وخت ولري.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. 24 ساعته